واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته د رسولو یوازینی حل لار د افغان حکومت طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي هوکړه ده مارک اسپر د یک شنبه په ماښام له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې روانه اونۍ د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا پیل شوي دي د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې د تیرې شنبې په ورځ په دوحې کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ مذاکرات تر درې میاشتې وقفې وروسته بیرته پیل شول د امریکایي سرچینو په وینا په یادو مذاکراتو کې د تاوتریخوالي پر کمولو ورسره په بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ته د زمینې برابرولو باندې بحثونه روان دي افغان حکومت هیله ښودلې ده چې یاد مذاکرات به په افغانستان کې د تلپاتې سولې تاوتریخوالي کمیدو او اوربند لامل شي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دولتي اسناد خپاره کړي دي چې له مخې یې لوړپوړو امریکایي مقاماتو د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په هکله په بې حده خوشبینانه وینا او خلک تیر ایستلي دي د دغه اسنادو په بنسټ دغه لوړپوړو چارواکو کې په دې پوهېدل چې ویناوې ناسمې دي واشنگتن پوسټ وایي په دغه اسنادو کې د لوړپوړو پوځیانو او لوړپوړو حکومتي مقاماتو سره څه د پاسه 400 مرکې شامل دي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د دې اسنادو په اړه تبصره نه ده کړې هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ یې د خپرولو د اجازه لپاره درې کاله هوکې مبارزه کړې ده د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 150,000 کسان وژل شوي چې پکې ملکیان یاغیان او کورنۍ او بهرني پوځیان شامل دي په دې جګړه کې یوازې 2,400 امریکایي پوځیان هم وژل شوي دي او واشنگتن شاوخوا $1 تریلیون پکې لګولي دي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په لټون کې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې آیا د سعودي د شاهي هوایي ځواک 28 کلن دوهم بریدمن محمد علي شمراني یوازې وو او که د یوې توطیې برخه وه یو امریکایي چارواکي ویل دي چې سعودي وسلوال محمد علي شمراني چې د جمعې په ورځ په پنساکولا سمندري اډې کې درې کسان په ډزو وژل د پیښې لږ مخکې په ټویټر لیکلي وو چې امریکا دې د اسرائیل ملاتړ ودروي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا په سمندري اکاډمۍ کې د جمعې په ورځ هغه مهال درې تنه محصلین ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول چې دوی هڅه کوله د سعودي د وسلوال الشمراني د برید مخه ونیسي ای بی آی ویلي هڅه کوي د وسلوال د برید انګیزه معلومه کړي د ای بی آی په لټون کې هڅه کوي دا هم معلومه کړي چې آیا د سعودي د شاهي هوایي ځواک 28 کلن ډګرمن یوازې وو که د یوې لویې توطیې یوه برخه وه ای بی آی د سعودي له حکومت څخه په دې تحقیقاتو کې د بشپړې همکارۍ د ژمنې څخه مننه کړې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د سعودي پادشاه سلمان ورسره ټلیفوني خبرې کړې او د دې پیښې په اړه یې خپل خفګان څرګند کړی دی د دې پیښې په تړاو تر اوسه هیڅوک نه دي نیول شوي خو د سعودي عربستان زده کوونکی چې له الشمراني سره یې پېژندګلوي درلوده دغې اکاډمۍ ته له تګ نه منع شوی دی او له پلټونکو سره همکاري کوي دا د امریکا د فلوریدا ایالت په پنسیکولا اډه کې په تیره یوه اونۍ کې دوهم برید دی غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن
د پاکستان د سنا مجلس د بارنو چارو د کمیټې رئیس ویلي چې په چین کې د اوغور مسلمانانو د زورولو راپورټونه سم نه دي او یوازې د چین د بدنامولو او په دغه هیواد د فشار راوستلو یوه لار ده دغه پاکستانی مقام چې مشاهد حسین نومیږي ویلي دي چې چین په شینجیانګ کې د سخت دریځۍ او د تروریزم مخه نیولې او هلته وضعیت ډېر ښه کړی دی هغه زیاته کړې ده چې پاکستان په دغه برخه کې د بیجنګ ملاتړ کوي او هر ډول باراني لاسونه لاسوهنې خلاف دي د امریکا متحدراتو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ګڼو مدافعو بنسټونو د چین حکومت په شینجیانګ کې د ایغور مسلمانانو په زندادین کولو او په زور د هغوی د دین د بدلولو تورونه ورباندې لګولي دي د چین د بارنو چارو وزارت دغه کار په غبرګون کې ویل دي چې هر هغه هیواد چې غواړي د چین په کورونو چارو کې لاسوهنه وکړي د خپلې لاسوهنې ډېره لویه بیه به ورکوي د پاکستان د بلوچستان د نورسکي په ولسوالۍ کې د لیویس چارواکو و تنه بهرانیان او د غیر قانوني ښکار په تور نیول دي په دغه کسانو کې شپږ تنه د قطر او یو تن د ایران دی د قطر اوسیدونکو تر اوسه د قطر د اوسیدونکو سره تر اوسه د ښکار سامانونه نه دي ترلاسه شوي خو دوی سره د دوه غیر قانوني موټر هم نیول شوي دي او د امریکا استخباراتي چارواکو ویل دي چې په سومالی کې په جنوب کې په امریکا یو هوایی برید کړی دی او د الشباب د سخترزي ډلې یو مشر په دغه برید کې وژل شوی دی دا خبرونه
د امریکا غږ رادیو آشنا رادیو
شنو کې نن اوله مسله دا ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران په لندن کې غونډه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې څو ځله یې په ناتو انتقادونه کړي دي په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د خبر تفصیل واوري.
د ناتو د مشرانو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د نړۍ د دې تر ټولو د غښتلي نظامي سازمان او یو مکلیزه هم ده. کارپوهان وایي په غونډه کې به ښایي په داخلي جنجالونو ډېر بحث وشي. د ناتو عمومي منشي وایي چې اروپایي ټولنه او ناتو دواړو ته ضرورت شته دی. هغه وایي
European unity cannot replace transatlantic unity. We need both. And we have to also
اروپایي اتحاد د ناتو ځای نشي نیولی. موږ دواړو ته ضرورت لرو. په ځانګړي ډول کله چې برطانیا د اروپایي اتحاد نه وځي دا اتحاد نشي کولی چې په یوازې توګه د خپل ځان نه دفاع وکړي. د افغانستان جګړه د ناتو د سازمان تر ټولو اوږده جګړه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایي اډې کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل کېدو خبر ورکړ او هم یې د امریکایي عسکرو د کمېدو خبره وکړه. خو د ناتو غړي هیوادونه چې په افغانستان کې عسکر لري په دې نه پوهېږي چې څه وکړي. له بلې خوا ترکیه چې د ناتو غړی هیواد دی نیت لري چې د هوایي دفاع هغه سیستم وازمي چې د روسیې نه یې اخیستی دی او امریکا بیا د ترکیې د دې اقدام په مقابل کې د بندیزونو خبرداری ورکړی. کارپوهان په دې باور دي چې دا ځل به د ناتو د مشرانو په غونډه کې تر ډېره حده په داخلي مسایلو خبرې وشي چې یو یې هم د ترکیې مسله ده.
The position of Turkey in the North Atlantic Alliance is a very difficult one. Turkey's decision to become involved in
د ناتو په سازمان کې د ترکیې موقف جنجالي دی. په اوله کې د هیواد د امریکا او د متحدینو د ارادې برخلاف د منځنۍ ختیځ په هیوادونو کې نظامي مداخله وکړله او هم د روسیې نه نظامي وسایل واخیستل. وروسته تر هغې چې روسیې په 2016 کال کې د اوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره یوځای کړه ناټو شاوخوا څلور زره عسکر استونیا، لتویا، لتوانیا او پولینډ ته ولېږل چې روسیه دې ته پرېنږدي چې د اروپایي هیوادونو په خلاف کوم بل اقدام وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ایران کې د اعتراضونو او لاریونونو په وخت کې د نیول شوو، زخمی شوو او وژل شوو افغانانو په حق له د ایران د حکومت نه د معلوماتو غوښتنه کوي. د بارنیو چارو وزارت د ایران د حکومت په ضد په مارشونو کې د افغانانو حضور په څرګند ډول تایید کړی نه دی، مګر ویلي دي چې دریو افغان کورنیو په دغو لاریونونو کې د خپلو عزیزانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
د ایران د حکومت پر ضد لاریونونو کې یو شمیر افغانانو ته د سر زیان د اوختلو په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد خبریالانو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې دریو افغان کورنیو په تهران کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کړې تر څو د ایران له حکومت څخه د خپلو وژل شوو عزیزانو د جسدونو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی هیواد وویل چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارواکي دغو کورنیو ته د جسدونو د بیرته سپارلو په اړه د ایران له حکومت سره غږېدلی دي. هغه زیاته کړه چې همداشان د افغانستان سفارت په دې اړه چې څو تنه افغانان په دغو لاریونونو کې نیول شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي د ایران له حکومت څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده.
پس له دې نه چې موږ د دوی هویتونه تثبیت کړی سو چې څو نفره هلته دي، بیا پس له هغې نه د دوی دلایل نو باندې کولی سو چې تحقیق وکړو چې ولې نیول شوي دي، ولې زخمیان شوي دي او ولې بدل شوي دي. که موږ د هویت په هکله معلومات ونه لرو دې سوال ته دا ډېر وخته سي جواب ورکړو.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالباسط انصاری امریکا غا ته وویل په ایران کې د دغه وزارت اړوند آتشې دا مسله له نږدې تعقیبوي چې څنګه په وروستیو لاریونونو کې لا سلو زیات افغانان نیول شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه څه چې د نورو رسنیو څخه موږ واورېدل نه نفره تلفات وو، خو د دې جزئیات چې د کومو دلایلو په اساس دوی په لاریونونو کې ګډون کړی و یا اصلا ملامت نه وو په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته له هغې چې موږ دقیق معلومات ترلاسه کړو شریکوو. وروسته کولی شو چې یو سم دریز ونیسو. په دې برخه کې به لازم اقدامات ترسره شي. ښاغلی انصاری ټینګار وکړ دی دا نشي منلی چې ګواکې د ایران په لاریونونو کې افغان مهاجرینو هم ګډون کړی وي او یا په داسې عمل یې لاس پورې کړی وي چې په ایران کې د ګډوډیو لامل شوی وي. په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله لسونه یو رئیس مظاهره روان دي چې سلګونه کسان پکې وژل شوی او ژوبل شوی دي. د یو شمیر رسنیو د معلوماتو په اساس په دغه مظاهرو کې 9 افغانان هم وژل شوی او 121 نور افغان کډوال نیول شوی هم دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په ایران کې د افغانانو په وژل کېدو او ژوبل کېدو اندېښنه ښودلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان وایي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني او د دغه جنجال نه د خلاصېدو یوازینۍ لار د یو مشارکتي حکومت جوړول دي. دغه کاندیدان وایي داسې یو حکومت باید جوړ شي چې د دوی په ګډون ټول اړخونه پکې ګډون ولري. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د جنجالونو په لړ کې د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا وایي چې د روانو جنجالونو د حل یوازنۍ لار د یوه ګډ حکومت جوړول دي. د دغې شورا په باور د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د مدیریت وړتیا نه لري. دغه شورا وایي که د ټاکنو کمیسون د ټاکنو ګټونکی اعلان کړي او یا ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې سي، دوی نه مني.
در محور تصامیم تکت‌های انتخاباتی، حکومت مشارکت ملی انتخابات محور با یک مدل سیاسی ائتلافی باید ایجاد شود، به خاطر اینکه نظام سازی باید ادامه پیدا کند، دموکراسی باید ادامه پیدا کند.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم وایي چې ولسمشر باید د ټاکنو پر اساس وټاکل سي. دغه ټیم ټینګار کوي چې د ټاکنو کمیسون باید ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي.
خلکو خپل اراده د ټاکنو په ورځ مشخصه کړې ده، اما دولت ساز په دې باور دی چې راتلونکی حکومت باید یو همشموله حکومت وي، ملي حکومت وي، او د افغانستان ټول هغه کسان چې وړتیا لري هغه په دې حکومت کې برخه ولري.
د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندان د ګډ حکومت طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په شمالي ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. دوی وایي چې د درغلیو پر اساس د ټاکنو پایلې نه مني.
تر هغې چې د رایو تصفیه او پاکاري نه وي شوي او هغه موارد چې په اړه ادعا شته هغه تصفیه شوي نه اوسي، هر نوی اعلان ابتدایي، قسمي او نهایي موږ ته د منلو وړ نه دي.
د ټاکنو کمیسون بیا وایي چې د 28 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، خو که د موتریزو نوماندانو پلویان یې پرېږدي، د روانې اونۍ تر پایه به د 8 شمالي ولایتونو د رایو تر بیا شمیرنه او تفتیش وروسته ابتدایي پایلې اعلان کړي.
د 28 ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې نتایج او فرمې کمیسیون ته راغلي دي. انټیک انټری او دغه مراحل یې هم ټول تایید شوي دي او اوس زموږ همکاران په هغې باندې کار کوي تر څو د دې لپاره چمتو کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري وروسته پر هغې پرېکړه وکړي.
د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه د پاسه دوې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوه ځله د پایلو اعلان ځنډېدلی او لا هم د پایلو د اعلان مشخصه نېټه نه ده معلومه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو ویلي دي چې د بحران نه د خلاصېدو یوازنۍ لار دا ده چې یو مشارکتي حکومت جوړ شي. مونږ په همدې باره کې د افغانستان د اساسي قانون د سار د ادارې د پخواني رئیس ګل رحمان قاضي سره مرکه کړې ده. محترم استاد، نن مونږ ته د رپورټ راغلی دی چې د جمهوری ریاست یو څو کاندیدانو ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني، مګر وایي د حل لاره دا ده چې د ملي مشارکت حکومت جوړ شي چې بحران جوړ نشي. د ملي مشارکت د حکومت جوړېدل څه ډول یو پیشنهاد دی، څومره قانوني دی؟
تاسو خود په دې ښه پوهیږئ چې افغانستان متاسفانه د ملي یووالي حکومت نه جوړېدو نه را په دې خوا په خارا قانوني کې ټول اجراءات ترسره کوي، ځکه خپله د ملي یووالي حکومت په قانون کې تعریف نه لري. په اساسي قانون کې یو سیاسي جوړښت په نتیجه کې دا رامنځته شوی او خپله په هغه موافقتنامه کې هم دا ذکر شوي چې دوه کاله به په دې شکل وي، خو پس د دوه کالو به قانون ته ځي او یو جرګه و دایری چې دا ولسی شکلم پیدا کی قانوني خو پس د دوه کلوم دیونه توانیدل تر څو بیا جنګری ورغه دی تیان شتاسو د پنځو کلو دی پاره
ښه
سوه محل
بله
اوس افغانستان کې د سی حالت دی چې د افغانستان ولس خاصتا د مر او ژوند په حالت کې واقع دي څو کسان چې د ځان یې د سیمېتو فولادي دیوالونه راچاپېر کړي دا په ځای پرېږدي خو هغه ملت هره ورځ قرباني ورکوي اولاد او زامنو مړه کېږي یتیمان ورته پاتې کېږي او کورونه یې ورانوي یا په زمیني جنګونو کې د طالب د حکومت دخوا هوایي بمباري د امریکایانو یا د ناتو لخوا په مجموع کې په هر حال دغه یو جنگ او دغه خشونت د ولس په رابطه باندې ورځ په ورځ زیاتېږي
نو یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه څو ګوندونو دغه پیشنهاد صحیح دی چې د جنګونو مخنیوي وشي او نور ولس ونه وژل شي او انتخاباتو نتیجه دې لغوه شي او د ملي مشارکت حکومت دې جوړ شي تاسو په خپله وویلې چې د ملي وحدت حکومت په اساسي قانون کې نو یو سیاسي جوړښت نو د یو سیاسي جوړښت نه روسته بل سیاسي جوړښت باید راشي
یو خبر هم دا ده چې قانوني حالت ته مونږ هغه وخت تللی شي چې ولس مطرح شي او اراده د ولس په تعین د سرنوشت کې حقوق پیدا کی تاسو ولیدل چې کمیسیون د انتخاباتو انها اشار شپږ میلیونه خپل وښودل چې د تسجیل شوي دي د رایې لپاره
بله
اوس کومه رایې چې رښتیا کارول شوي دي دا یو میلیون او دوه لکه دي خپله معنا دا ده چې ولس سم وانخسته
بله
ولس یو عکس العمل خو دغه وضعیت سره او د دیموکراسي یو اساسي شرط هم دا دی چې ولس باید ولسواکي ولري او ملي حاکمیت خاوند وي هغه اوس منتف شوی دی
بله
اوس خبره دې ته راغلی چې څه رقم سازش وشي
ښه
سازش د پاره څوک وایي چې موقت حکومت دی رامنځته شي څوک وایي چې مشارکتي حکومت دی رامنځته شي څوک وایي د سولې په نامه د سولې حکومت رامنځته شي
استاد اساس خبره نیسم مم دغه ځکه ډیره بخنه غواړم سرهغه چې تاسو مو ویل چې دا انتخابات قانوني نه دي او ولس نمائندګي نه کوي او یو ملون خلکو رای ورکړي یا نه د ورکړي نو یو سازش وز باید وشي دا سازش باید خو یو قانوني سازش وکړي نو سوې چې سو شي چې هم قانوني وي او هم دغه جنگونو مخه نور ونی ورشي رښتیا هم واقعي سول لري
ته وو بهترین لار همدا چې هغه څلور دغه چې ذکر شوی دی په مذاکراتو د طالبانو او د امریکا د خلیجات په مشرۍ
بله
چې اول دغه د افغانستان تبدیلېدل په امن منطقه دی چې هیڅ چاته نور دې نه ضرر نه رسیږي او دویمه خبره دا ده چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي دغه بین الافغانی مذاکرات دا بیا دا مجال ورکړي چې اوس صلاحیت د افغانانو په لاس کې شو او افغانان به اوس خپل یو ملي اجماع جوړي د دې ملي اجماع په ترڅ کې به دا فیصله کیږي چې اوس دې یو موقت حالت راشي چې پر نام راځي
آیا اوس د دې امکان شته چې حکومت دغه مسایلو ته متوجي شي حکومت دغه کارو کې
دا حالت کې چې اوس دلته د ناتو په افغانستان کې حضور لري او د ناتو مدیریت تاسو پوهیږئ د امریکا په لاس کې دی نو اوس د دې په موجودیت کې چې دیموکراسي دفن کیږي او ولس محکوم کیږي بیا نو کدی یو قدم کیږي د دې وضعیت د تبدیلولو لپاره یقین لرم چې هغه به هم عملی هم به معاصری هم به د ټولو لپاره مفید وي
ډیره مننه استاد کورم ودان ډیره مننه
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دی چې په تیرو یوولس میاشتو کې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت قریب اوولس میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی وی چې سکل تر دې مهاله د افغانستان د ملي عوایدو کچه 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده. ښاغلی مسجدی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تیر کال په همدې مهال د راټول شوو ملي عوایدو کچه 1.6 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې وه.
سخت کال منګه تر دم غړی پورې د تیر کال په پرتله 1.1 میلیارد زیات عواید راټول کړي دي، چې دا زمونږ لپاره ډیر ښه زیری دی، ځکه سخت کال د افغانستان بودیجه هم د تیر کال په پرتله زیاته وه، او دا به زمونږ سره کومک وکړي چې په بودیجه کې کوم برنامې چې مونږ شاملې کړې وي هغه په تطبیق کړو او همدارنګه د بودیجې کسر راکټه کړو.
د مالی وزارت وایي وی چې تمه لري چې په پاتې یو میاشت کې به د ملي عوایدو کچه نوره هم لوړه لاړ شي. د افغان حکومت دغه چارواکی وی چې د عوایدو زیاتېدل به د بودیجې د کسر په برخه کې هم حکومت سره مرسته وکړي. د 1990 مالي کال د پاره د افغانستان ملي بودیجه ټوله 399 میلیارد افغانۍ وه، چې له دې ډلې 215 میلیارد یې عادي بودیجه او پاتې 143 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د روان مالي کال د بودیجې کسر 9% اټکل شوی و. افغان حکومت اوس مهال د خپلې عادي بودیجې 9% د خپلو کورنیو منابعو او پاتې 15% د نړیوال ټولنې له مرستو تمیلې. د دغې بودیجې زیاتره برخه په امنیتي چارو په مصرف رسیږي. د اقتصادي چارو یو کارپو سیم الدین پسرلی وایي چې د عوایدو په لوړېدو کې د افغان حکومت هغې پرېکړې اغېزه ډېره وه چې له مخې یې د تیرو کلونو مالیانه ورکوونکو ته مالیاتي جرمونه وبخل او په دې برخه کې خپله پالیسي نرمه کړه.
حکومت تیر کال کې یو ښه پروسیجر چې په لار په لاره واچو هغه دا و چې دوی هغه پخواني شرکتونه چې د مالیاتو څخه قرضدار وو او مالیات نه وو ورکړي، نو اعلان وکړ چې تاسو ته موږ 95% د جرایمو معافیت ورکوو، تاسو راشئ خپل مالیات تصفیه کړئ. دا هم د دې سبب شو چې هغه پخواني شرکتونه چې قرضدار وو مشکلات درلود دوی خپل مالیات تفصیل کړي، حکومت ته مراجعه وکړه، په دې سره د حکومت عواید ډېر شو.
همداشان ښاغلی پسرلی د مالیاتو په لوړېدو کې د مخابراتي شرکتونو څخه د مالی راټولول هم یادوي او وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په لویه کچه بهرنۍ پانګونه نه ده شوې چې کیدای شي بل کال ته به بیرته د عوایدو کچه راټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د خونی سلاحکار خانجان الکوزیا هم وایي چې سږ کال په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه و او سږ کال تر 40% پورې صادراتو کچه راپریوتې ده.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ او د تجارت په وړاندې درې څلور غټې ننګونې دي، چې یو امنیت دی، متاسفانه شخصي امنیت د تجارو، چې د 15 تر 25% پورې سوداګرو هغه عواید چې دی هغه په خپل امنیت باندې مصرفیږي. دویمه خبره خپله د زیربناو ده، همدارنګه اداري فساد دی، او څلورم ډیر عمده مشکل چې کله کله پیدا کیږي هغه دغه سیاسي خړپړتیاوي او سیاسي کشالی دي.
افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر اوږدېدلو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت باندې هم د 10% تر 15% پورې ناسمه اغیزه کړې او سیاسي وضعیت ناسرګنتیا ډیر سوداګر په بازار کې کار کول ته زړه نازړه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او سلاکاران یې د استازو د مجلس د قضایه کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
تیرونی په فلوریدا کې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د استیضاح تحقیقات وغندل. دیموکراتان وایي چې د ټرمپ اعمال شوکي یا رشوت ته ورته دي. ولسمشر وایي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري.
د قانوني سرغړونو تور لګول او پلټنې د پخوا په څیر یو دسیسه ده او هغوی د پلټنو او ګرویګنو دغه دسیسې ته زور ورکوي او ډیر بد شیان ورته پیښیږي. تاسو وینئ چې په نظر پوښتنو کې څه راوځي.
جګپړو شاهدانو په دې وروستیو کې په علني غونډو کې شاهدي ورکړې ده. د ټرمپ ادارې تر اوسه له دغه بهیر سره چې دیموکراتان پر مخ بیایي همکاري نه ده کړې. وکیلانو دې اونۍ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته مجلس ته د راتلو بلنه ورکړې.
They have not been willing to obey lawful subpoenas that have
یقینا مونږه کوي چې ولسمشر او سلاکاران یې لدی فرصت نه ګټه واخلي. که ټرمپ غلطی نه وکړي نو مونږ یقینا اندېښنه لرو چې د هغه سپیناوي واورو.
جمهوریت غوښتونکو د دې فرصت هر کله کړه ده، خو له دې عمله چې نه دي توانې دي خپل شاهدان خبرو ته حاضر کړي اندېښنه لري.
فکر کوم چې دا به د ولسمشر په ګټه وي چې خپل وکیلان ورولېږي. دا یې حق دی. په دې هم پوهېږم چې هغه څنګه د دغه غیر قانوني پروسې له امله په غوسه دی.
دا ټول بهیر د جولای په 15مه نیټه د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو له ټلیفوني مکالمې نه وروسته پیل شو. د دغې مکالمې په ترڅ کې ظاهراً ټرمپ د کانګرس لخوا منظوره شوې پوځي بودیجه په دې شرط ځنډولې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ټرمپ پر سیاسي سیال تحقیقات وکړي. دیموکراتان دا مسله رشوت او د استیزاح وړ بولي. جبرید غوښتونکي وایي چې ټرمپ کوم غلط کار نه دی کړی او وظیفه یې وه چې د فساد په اړه تحقیقات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ګرانو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د آشنا رادیو